سره کیږي ولس مشر پوتین به د جمعې پر ورځ د مسکو پر وخت غرمې پر 12 بجو په خپل کلنۍ خبري غونډه کې راڅرګند شي.
مننه فرشته سلوزی. اوس په مننه مرزی احمدزی تخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د افغانستان د مالي وزارت د معلوماتو په اساس د دغې هیواد د راتلونکي کال بودیجه 468 میلیارده افغانۍ ده، چې 280 میلیارده یې عادي او 178 میلیارده یې پرمختیایي بودیجه ده. مشرانو جرګې تر دې وړاندې بودیجې طرحه تایید کړې وه. په پکتیا ولایت کې سوداګر د ښاروالۍ لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستو نه شکایت کوي. د پکتیا د سوداګرۍ اوسنیو خونې مشر نصیر عالمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان سوداګر د پکتیا له پټان لارې نه مالونه واردوي په بېلابېلو پلمو ورنه پیسې اخیستل کېږي. نوموړی وایي چې په دې اړه څه موده وړاندې د پکتیا سوداګرو مظاهره هم کړې وه. د پکتیا د سوداګرۍ اوسنیو خونې د معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو د موټرو د ترانزیت مسله له مرکزي حکومت او ښاروالۍ سره شریکه کړي خو حل شوې نه ده. په عین حال کې د پکتیا ښاروال اسدالله خالد وایي چې د ښاروالۍ ټولو کارکوونکو ته خبر ورکړل شوی چې په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې ونخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او په کابل کې 1 لیتر پټرول په 46 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 619 افغانۍ. د خبرونو پای
لمرسي احمد سيخ مو اقتصادي خبرونه اوریدل. تاسو کولی سئ د تفصیل زموږ پر وېپانه هم وګورئ patmoda@radio.com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسو نړیوال مطالب هم لرو چې تر یوې لنډې دمې وروسته به واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو تور په متحده ایالاتونو کې د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن پر ټولنې لګولی دی. او ځینې ترکیه چارواکو بیا په دې پیښه کې د متحده ایالاتونو د لاس لرلو ادعاوې هم کړې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعاوې په کلک رد کړې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو شمیر ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي متحدو ایالاتونو ښایي په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو ملاتړ کړی وي، ځکه هغه مذهبي مشر چې د ترکیې حکومت پرې تور لګولی په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ډیره د خندا وړ ادعا ده، او زیاته کړه چې دا مسله د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ترکی سیال سره په خبرو کې مطرح
کړه.
د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې دا اندېښنه راپورته کړه چې د ترکیې لخوا داسې څرګندونې کېږي چې په دغه پرونی د نه منلو قتل کې د متحدو ایالاتونو لاس لرلو ته اشاره کوي چې ګواکې په پټه یا بل ډول یې ملاتړ کړی، او هغه هم په دې خاطر چې ښاغلی ګولن دلته په متحدو ایالاتونو کې دی. دا یوه مسخره ادعا او بیخي غلطه ده. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د دوشنبې په ماښام په ډزو ووژل شو. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو د سهشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې د ګولن ټولنه په انقره کې د روسیې د سفیر په قتل کې لاس لري. ترکیه ګولن په دې هیواد کې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا اصلي طرح بللی او له متحدو ایالاتونو یې غوښتي دي چې هغه ور وسپاري. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي مخکې له دې چې په دې اړه اقدام وکړي ترکیه باید داسې شواهد او اسناد ورکړي چې په دغه کودتا کې د هغه په لاس لرلو دلالت وکړي. دې ته په پام سره چې متحدو ایالتونو د انګولن د سپارلو په پروسه کې چټک اقدام نه دی کړی، دې مسلې په وروستیو کې یو شمېر ترکي چارواکي هڅولي چې داسې ګمان وکړي چې ګواکې د دغه قتل تر شا د متحدو ایالتونو لاس دی.
او وروستی نړیوال مطلب مو دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې به یې روسیه، ترکیه او ایران په سوریه کې د سولې د موافقې پر یوې مسودې سلاسی سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح خاورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې د سوریې د شخړې د حل لپاره دوی د سولې د موافقې د مسودې پر برابرولو همکاري کوي، خو امریکا د دې موافقې پر تصویب شک څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل د امریکا متحد ایالاتونه په سوریه کې د شخړو درېدو لپاره د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې واقعي نتیجې ولري او هم د سیاسي مذاکرو د پیل هرکلی کوي. جان کربی دا خبرې پرون وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپلو روسیې او ترکیې سیالانو سره خبرې وکړې. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په مسکو کې وویل په سوریه کې د شخړو درېدو او د بشري مرستو د زیاتېدو حڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف غونډې ته وویل
زه هیله من یم چې زموږ تر دوه اړخیزې او درې اړخیزې غونډې وروسته به وکړای سو وګورو په خپلو ګډو هڅو سره د سوریې د شخړې په حل کې کوم پړاو ته رسېدلی یو، چې په دې هڅه کې د جګړې درول، د ملکیانو د کړاو مخنیوی، د بشري مرستو رسول، د اوربند ملاتړ او د تروریستي سازمانونو په وړاندې مبارزه شامل دي.
ښاغلی لاوروف وویل هغه طرحه چې دوی ورباندې هوکړه کړې شایي تر ټولو اغېزناکه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي ښاغلی کیری په بیړني ډول د سیاسي مذاکرو غوښتونکی دی او په دې باور دی چې لا هم تر وخت مخکې د چپوسو د مسکو اعلامیه به کوم اغېز ولري که نه. په همدې تړاو په ایران کې د امام صادق پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد محمد حسن خانی وویل
final and lasting solution for this crisis
د دې شخړې لپاره د وی نهایی او وروستۍ حل لارې موندل د سوریه په ګډون د دری واړو ژوندونو په ګټه دي. د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه هم د دغه ژوندونو په ګټه ده چې هم ایران او هم ترکیه ګواښي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی شخصا شاهد دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په تیرو کلونو کې د سیاسي موافقو او د اوربند د هڅو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. په ایران کې یو سیاسي شنونکي حسین کنعانی مقدم وویل له ترکیې غوښتنه داده چې د ده په باور د تروریستانو لملاتړ لاس واخلي.
خواسته ایران و روسیه
او ایران له ترکیه غوښتنه لري چې تروریستانو ته له پوځي مرستې لاس واخلي او خپل سرحد وتړي، دغه راز بې ځایه سو کسان ته بشري مرستې برابرې کړي.
د سوریې د شخړې د حل لپاره دا هڅې په داس حال کې کیږي چې د دغه هیواد کورنۍ جګړه څه باندې شپږ کاله کیږي چې دوام لري. په دې جګړه کې روسیې او ایران د سوریې د رژیم ملاتړ کړی، خو ترکیه د یاغي جنګیالیو ملاتړ کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله راسره وی او د دوو اونیس پروګرامونو اوریدو ته هم بلنه درکوم. لومړی د اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی چې په هغه کې به پر دې بحث کیږي چې د ښځو مهر څه دی. نو که تاسو لیوالتیا لرئ نو کولی شئ دغه بحث اوریدو ته سره پاتې شئ. او هم د مخکښو ښځو په برخه کې به د عقل آصفي سره چې د ښځو د زده کړې وفعاله د مرکواوري اوریدو ته سره پاتې شئ. ډیره مننه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. د بشری او اساسي حقوقو پروګرام ته خراغلاس. د دې پروګرام قربانه ز مرزي احمد زئی او د پروګرام ملمنه د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون کې د امنیتي او د فیس وکونو د نظارت او کړنو د برخې مسول حنیفه غریوال ده. د دې ونې د پروګرام موضوع د ښځو د مهر حق دی. نو پروګرام شروع کوو او په لومړي سر کې له میرمن حنیفه نه پوښتم چې د مهر حق څه دی.
باید وایو چې د مهر حق هغه حق دی چې په زوج باندې د نکاح په سبب واجبېږي، یعنی په مجرد د دې چې نکاح وتړل شي زوج یا میړه مکلف دی چې خپلې ښځې یا زوجې ته د مهر حق ورکړي. او د مهر حق صرف دا نه دی چې د طلاق په وخت کې باید ورکړل شي، بلکې همدا چې نکاح وسوه مهر واجبېږي او باید هغه ورکړل شي. د نکاح په مجلس کې ورنه کړل شي بیا کوی سي چې زوج باد کې هم مهر ورکړي، اما د ښځې مسلم حق ده او باید ورته ورکړل شي. مهر په دوه ډوله دی، مهر مسما او مهر مثل. مهر مسما هغه مهر دی چې د نکاح په مجلس کې تعینېږي. د نکاح په مجلس کې د دواړو طرفینو په رضایت باندې تعینېږي، یا په هغه مجلس کې یا باد کې ښځې ته ورکول کېږي. او مهر مثل هغه مثل دی چې د نکاح په مجلس کې نه تعینېږي، بلکې بعد د نکاح مجلس نه وروسته د طرفینو یعنی د ښځې او د میړه په رضایت باندې دا مهر تعینېږي. دا مهر د تعینېدو نحوه دغسې ده چې د ښځې د پلارګنۍ د خپلوانو نه د یوې نجلۍ مهر ګوري، د هغې مهر چې هر څومره و د دې مهر هم هغومره ورته تعینېږي او ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
میرمن گریوال، آیا خزه کولی شي لا نکاح ترل او ورسته مهر خپل میړه ته وبخي؟
خزه کولی شي خپل مهر وبخي، هغه صرف په دې صورت کې چې د هغه میړه په هغه وخت کې توانایي د پرداخت دغه ونه لري. اما په غیر صورت کې میړه توانایي ولري چې خپل خزه ته خپل مهر ورکړي، نو په هیڅ صورت خزه نه باید هغه وبخي، ځکه چې دا یو شرعي حق ده چې د قران له طرف نه او د سنت له طرف نه خزه ته ورکول شوی ده. د محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه دا حق ورکول شوی ده، قرآن کې راغلی ده او د مسلم حق ده چې دا خپل دا حق باید واخلي. او په هغه صورت کې چې میړه توانایي ولري، نو باید حتما د مهر ورته ورکړي. دا حق فقط د خپل زوجې حق ده، نه د هغه د مور نه د پلار نه د ورور د بل هیڅ حق نه کیږي، د دې خپل حق ده او باید ورته ورکول شي. اصلا خو مهر نه باید وبخل شي. بیا که شرایط دغه سراجي چې مثلا میړه توانایي د پرداخت مهر ته توان نه لري او دینه خواهش وکړي چې ورته وبخي، یا د خپل زړه باندې حاضر شي چې مهر ورته وبخي، هغه نو بیا کوم خاص شرایط نه لري، کوی سي په هره طریقه چې وکوی سي ورته مهر وبخي، کېدای سي کوم عرفي سند ورسره امضا کړي او یا هم جواب ورکړي چې زه دا مهر تاته دربخم، نو کوم خاصه طریقه نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د مهر په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان په مدني قانون کې هم په نویمه ماده کې مهر باره کې راغلي دي او وایي چې مهر د ښځې مسلم حق ده او هغه هیڅوک نسي چې ورنه اخیستای او باید ښځې ته ورکړي شي دا مهر. او دا مهر نه ده میړه او نه ده پلار او نه ده ورور د هیڅ حق نه ده او هیڅوک حق نه لري چې دا مهر وبخي، او په مجرد نکاح باید ښځې ته ورکول شي.
په افغانستان کې څومره ښځې توانېدلې چې دغه حق ترلاسه کړي؟
په افغانستان کې مونږ یو دقیق امار نه لرو تر اوسه چې څو فیصده ښځه خپل مهر اخیسته ده یا څونه سړي خپلو ښځو ته د هغوی د مهر حق ورکوي. اما کومه جامعه کې چې مونږ ژوند کوو، د جامعې د عرف عادتو سره چې آشنا یو، دومره پوهیږو چې اکثریت یعنی که 80% سړي خپل ښځو ته مهر حق نه ورکوي، او حتی 90% ښځه زمونږ د وطن ښځې خپل مهر حق نه پیژني چې مهر حق څه ده. هغه چې کله نکاح کوي فکر کوي چې هماغه ولور سي، دوی پلرونه ورنه اخلي، فکر کوي هغه د مونږ مهر حق ده، او بلغه هغه کې مونږ هیڅ حق نه لرو چې هغه پلار اخلي او خپل سره تقسیموي، او یا هم دا چې اخلي یا ورور ته کوژده پې کوي، خپل پلار ځان ته بل ښځه پې کوي. دا غلط رسم رواجونه دي. او په افغانستان کې ډېر کمې ښځې کوي، ډېر کمې چې شاید یو 15% هم تشکیل کړي چې هغه کوي خپل حق مهر حق واخلي. هغه 15% تحصیل کرده ښځې چې هم دي په افغانستان کې اکثرا مهر حق کپی پوهېږم چې مهر حق زموږ مسلم حق ده، اما دې لحاظه چې یو غیرت افغاني افغانی ورته وایایسو چې غیرت افغانی ورته چې څنګه خپل میړنه مهر حق واخلم، هغه زما میړه ده، هم سفر د ټول عمر ماته خرڅه راکوي، زما نفقه راکوي، نو زما مهر حق ولې ورنه واخلم؟ دا ځان ته یو شرم ګڼي چې حیا کوي له دې کار نه چې له خپل میړنه د مهر حق غواړي. او که اکثریت ښځې چې مثلا غواړي هم هغوی ته وایي چې دا بلار ښوي ده او په نه پوهېږم چې دا کوم بل چا سبق ورکړی ده، دا د خپل میړه په مقابل کې درېږي او ښه ښځه نه ده. اما دا ټول غلط شیان دي چې د مهر حق یو شرعي حق ده، حق ده چې اسلام ورکړی ده ښځې ته. نو باید هر څوک هغه واخلي، هیڅوک ونه شرمېږي د خپل د مهر حق په اخیستلو کې، او هیڅوک باید چا ته رونه بخي. تر ټولو اول خو باید دا میړونه کوشش وکړي چې کله چې نکاح کوي مهر یو هدیه ده چې ښځې ته ورکول کېږي. نو مخکې له دوی چې ښځه ورنه وغواړي، دوی خپله باید کوشش وکړي چې هغه ورته ورکړي. بیا په دوم صورت کې که میړه ورته ورنه کړي، نو ښځې باید کوشش وکړي، ځکه چې دا مسلم حق ده چې هغه له خپلو میړونه واخلي او له هغه نه هیڅکله تیر نه شي، ځکه چې دا خپل شرعي او قانوني حق ګڼل کېږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو د دې اونۍ مخکښې شدي اونیس پروګرام ز ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کوم. او نن مو په دې پروګرام کې میرمن عاقله آصفي میلمنه ده. میرمن آصفي د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپلو خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. له میرمن آصفي مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل.
دنه چې پاکستان ته مهاجر شوم، زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم، او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزی کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم یو متوسط مکتب کې د معلم په صفت مې رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1992 کال کې د تنظیمي جنګونو په وجه په افغانستان کې حالت ډېر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کوچ چندنه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په ادرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړی و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هیڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هیڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې په کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ما ته وویل چې خورې دلته انجونو د پاره موږ تعلیم ډیر شرم دی، انجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډیر د شرم خبره دی، او موږ نه غواړو چې زموږ انجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم، او خپل دلته ډیر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي، نو دا ډیره ښه موقع ده چې زه د دوی لپاره خدمت وکړم. وله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم، او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پریږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره، په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو 8 نفر نمونه ولیکم، او په هغه کور کې چې ماته زما لیور هغه کور ماته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره در شروع ورکره او دوی ته می دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الف و ب لیکل او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د نجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډېر زیاته شو او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د نجونو په وجود، نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیاته. زما لیونت بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولی شو چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف بې لیکل په کاغذ کې مې لیکلی و، هغه مې ټینګول او نجونو ته مې درس ورکول. ما وکولی شو چې زیات نجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر رو تا ورسیدل. ورس پا ورس دا کار ادامه در لود تعداد بیاتیدل. در ای کال که ما وکاوله شد چه 15 یا انجونی پا دوه تایم که درس ورکم او ده حقی سره د کلی الکان هم چې هغه مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی د زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولی نشم ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سوادآموزي کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر نن ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 نور مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامندي اشکاره وکړه او یونیسف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاص شي. چې د یونیسف دفتر زه د ننسن دی فوجي ایوارد 2015 که هم نامزد بکرم، 2013 کال که ما تا دا جایزه پا جنیف که چی جنیوا شهر که در ملل متحد دالی دفتر در کمشنریت سخم ما تا دا جایزه را کرد شو چی داغ جایزه تقریبا $1,000,000 نقدی جایزه درلود چی داغ پیسی سخم ما 80% پا کم که دننه ما مصرف کرد چی پا دی 80% که ما وکولی شوی چی در انجونو دپاره در نهم او لسم جماعت افتتاح وکو. اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړی ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي.
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي؟
زما په راجستر کې چې انجونې سب دي 1012 انجونې داخل شوي ده دا مکتب کې، اوس فعلا 1010 انجونې درس وایي په مکتب کې، چې د دې نه صرف شپږ انجونې پاکستاني دي، نور ټول افغانان دي. اوس نهم او لسم جماعت هم جوړ شوي دي، او ورسره باتري څه چې باتري سامان دي هغه ټول اوس انجونو مهیا دي. د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي، او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي.
عقیله جانې، آیا غواړئ چې په افغانستان کې دننه خپلو هڅو ته دوام ورکړئ؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي. نو تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې دننه هم غواړئ خپل فعالیت ته دوام ورکړئ؟
زه چې هر مقام ته تللی یم، په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي، د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم په افغانستان کې خپل فعالیتونه زه ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي، افغانستان ته راغلي دي، تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه، او خپل مسایل مې ورته وویل، او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. انشاءالله ډیر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي، زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي، او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخي خزي
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ تھنکے وی نما تول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وی نما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خرس مکئے تزما دے تزما ببو زما دکئے عمر دے دیر شاہ دے قربان تولا دنیا شی ہات چھے در گور مسترگ میرا
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی